د مازدیګر څلور بجې دي. زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې دا شیبه پیل شوه، و باورې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر سبا پیلېږي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د آزادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم لرو. سلام، زه احمد تکل ساسو کوربایم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واوري چې اجمل اند چمتو کړی دی.
په بغلان کې چارواکي وایي د طالبانو لخوا په سړک کې وي خودل شوي ماین چاودنې د څلور ماشومانو او دوو ښځو په شمول لږ تر لږه اته کسان وژلي. افغان چارواکي وایي د یکشنبې د سهار راهیسې په بېلابېلو مځکنیو عملیاتو او هوایي بریدونو کې لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او ایران نن د هغې برمته نیونې څلوېښتمه کالیزه لمانځي چې محصلانو په تهران کې د امریکا پر سفارت یرغل ور وړ او دغلته یې یو شمېر امریکایان څلور سوه څلور څلوېښت ورځې برمته کې وساتل. په بغلان کې نن د یو ماین چاودنې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه اته تنه ملکیان وژلي او شپږ تنه نورې ټپیان کړي. د بغلان د پولیسو په وینا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د ډنډ شهابالدین ولسوالۍ پاکاخیلو سیمه کې د ملکیانو یو سراچه موټر په سړک کې د طالبانو لخوا پر یوه ښودل شوي ماین برابر شو. د بغلان د پولیسو ویاند احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل چې په قربانیانو کې ډېرې ماشومان دي.
هشت نفر مردم ملکی ما را به شهادت رساندن و شش نفرم زخمی.
دوی زموږ اته تنه ملکیان شهیدان کړي او شپږ تنه نور ټپیان دي. په وژل شوو کې څلور ماشومان، دوه ښځې او دوه نارینه شامل دي. تر مووړي په وینا په ټپیانو کې هم څلور ماشومان، یوه ښځه او یوه نارینه شامل دي. ښاغلي بشارت زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه په تیرو دوو ورځو کې په همدې سیمه کې د طالبانو لخوا ایښودل شوي شل کړۍ ماینونه هم شنډ کړي دي. په لویو لارو او د استوګنې په سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ماینونو کارول په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو په شمول د زیاتېدونکي ولسي مرګ ژوبلې له مهمو عواملو دي چې ملګري ملتونه او نورې بشري ادارې یې اندېښمنې کړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په بغلان کې د ماین دا چاودنه غندلې. له ارګ څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې د ولسمشر غني له خولې ویل شوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به له طالبانو او نورو تروریستي ډلو او ګروپونو څخه پر بېګناه او بې دفاع افغانانو د بریدونو او جنایتونو غچ واخلي. اخو افغان چارواکي وایي د یکشنبې د ورځې د سهار راهیسې په بېلابېلو مځکنیو او هوایي بریدونو کې لسهاو وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې. د دفاع وزارت نن سهار په یوې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په ولس ولایتونو کې یو ویش یرغلیز عملیات او ولس هوایي بریدونه کړي چې پکې شپږ څلوېښت وسلوال وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د دفاع وزارت په دې خبر پاڼه کې د بلخ په شولګري ولسوالۍ کې په هوایي بریدونو او متقابلو ډزو کې د پنځه ویشت وسلوالو د وژل کېدو ادعا شوې. همدارنګه ویل شوي چې د زابل په شاجوی کې څلور تنه وسلوال وژل شي. د دفاع وزارت په وینا د هلمند په نهر سراج، مارجي او نادالي کې هم هوایي بریدونه شوي چې لږ تر لږه دوه وسلوال پکې وشل شوي دي. دفاع وزارت په دې خبر پاڼه کې په فرا، لوګر او روزګان کې هم د هوایي او مځکنیو عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. په شمال زون کې د شاهین قلي اردو لخوا بیا په یوې جلا خبر پاڼه کې د فاریاب پښتونکوټ ولسوالۍ کې د هوایي عملیاتو په ترڅ کې د لږ تر لږه څلور وسلوالو د وژل کېدو ادعا شوې. له تخار څخه هم په ورته توګه داسې رپورټونه رارسېدلي چې دغلته هم د وسلوالو پر اهدافو حکومتي ځواکونو بریدونه کړي دي. په سرپل کې چارواکي وایي دغلته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې دوه چنده زیاتې شوې. په دې ولایت کې د ښځو چارو رئیس نبیله حبیبي ازادي راډیو ته وویل د روان کال په لومړیو میاشتو کې د ښځو سره د زور زیاتي یو سلو شپږ شپېته قضیې ثبت کړي. په داسې حال کې چې تیر کال په ټول کال کې یو سلو درې شپېته قضیې ثبت شوې وې. د میرمن حبیبي په وینا په دې کې ډېرې د وژنو، وهلو، ډبولو او جبري ودونو قضیې دي او درې قضیې داسې هم دي چې د طالبانو لخوا د صحرایي محکمو په ترڅ کې خزی قربان شوی. او سم دا سیمی او نړینا، ایران نن دا حقی برمتنی ونی چلوی ختم کالیزا چی کلیز المنزی چې محصلانو په تهران کې د امریکا پر سفارت یرغل وروړ او دغلته یو شمېر امریکایان څلور سوه څلور څلوېښت ورځې برم ته کړل. دولتي رسنیو رپورټ ورکړی چې د حکومت په ملاتړ د ایران په نږدې زرو ښارونو او ښارګوټ کې په دې مناسبت لاریون نه پیل شوي. د نولس سوه نه اویا میلادي کال د نومبر په څلور نهمه نیټه وروسته له هغې چې امریکا ایران ته د محاکمې لپاره د نسکور شوي شاه محمد رضا پهلوي ورسپارل رد کړل، ایرانی سختدریز زده کوونکي په تهران کې د امریکا پر سفارت ورغلل او دغلته یې دوه پنځوس امریکایان د څلور سوه څلور څلوېښت ورځو لپاره برم ته ونیول. دواړه هیوادونه له هماغه وخت راهیسې خپلو کې ډیپلوماټیکې اړیکې نه لري. او عراقي اعتراض کوونکو د یکشنبې په ورځ د شیعه مسلمانانو په سپېڅلي ښار کربلا کې د ایران پر کنسلګرۍ برید کړی. دا په عراق کې د هغو اعتراضونو د لړۍ په ترڅ کې تازه پېښه ده چې پکې معترضان د خپل هیواد پر سیاستوالو د اداري فساد، بېکارۍ او د عراق په چارو کې د ایران د لاسوهنې له کبله غوسه دي. اسوشیتد پریس خبري آژانس د عیني شاهدانو په حواله وایي چې اعتراض کوونکو په کربلا کې د ایران له کنسلګرۍ څخه د ایران بیرغ کښته کړ او پر ځای د عراق بیرغ پورته کړ.
سمو غاګ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکه خبرو. و به اوری چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر سبا پیلیږي.
د هغه محلونو د پاره چې هغه باید تفتیش او باشواری شي، سبا موږ همکاران ولایت ته ځي او له هغې وروسته به په ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه پیلیږي.
په نورو موضوعاتو کې، د کونړ دینی عالمان د پاکستان د خاورې د افغانستان پر قلمرو د توغندیو حمله ناروا بولي.
ماشومان په دې جمعې باندې د کورونه وباسه، زنانه وله، واړه وله، دا عمل شرعن او عرفن د ټولو اصولو په ټکر کې دی.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د اسلامي عالمانو فتواوې په دوبۍ کې په کمپیوټري بڼه خوندي کیږي. خو په نړیوالو مسایلو کې، ایرانیان نن په تهران کې د امریکا د سفارت د کارکوونکو د برمته کېدو څلوېښتمه کلیزه د غونډو او لاریونونو په ترڅ کې لمانځي. په دوهمه نیمایي کې به د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ. مکرګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپ دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په سل اشاریه پنځه چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د هیواد په څلور دیرش ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر سبا پیلیږي. لبلې خوا د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په بهیر کې درې ورځنی ځنډ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمزوري ښیي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزی د کابل له سټډیو راکوي.
مالنه تکل سپ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله د ولسمشۍ د انتخاباتو د رایو بیا شمیرنې او تفتیش بهیر کې درې ورځنی ځنډ د انتخاباتو کمیسیون کمزورتیا بولي او وایي چې دغه ځنډ د نورو تقلبي رایو اضافه کولو ته هم زمینه برابره کړي. دغه ټیم البته دا ټیم د عبدالله عبدالله په مشرۍ غړي نور رحمان اخلاقي د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته په دې اړه وویل. دای وای د درملو کمپنۍ پراپور کې یو تخنیکی یا یو تخنیکی سونه موجوده و وی نو شکرای ټولی رای تشخیص کړي، خو یو سلو 2000 رای تشخیص کړي چې اوس یې د یو سلو 2000 رای د تشخیص خبره کیږي چې دا باید باطل شي. خو لا هم کمیسیون په دې تړاو خپل پریکړه نه کړي. دا د کمیسیون لپاره ضعف دی. خغلی اخلاقی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د رای ورکوونکو د کافی اندازه معلوماتو د نه موجودیت له امله یو لکو ودیر زره او شپږ سوه ودیر رای باید باطل اعلان کړي. نوموړي خبر اعلان ته دا هم وویل چې د ولسمشۍ انتخابات په پروسه کې وسوه د بایومیټریک دستکاوي او چپ کارتونه هم ورک شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم وایي چې هیڅ یو انتخاباتي جلا باید کمیسیون ته درایو د بیا شمیرنې او تفتیش په برخه کې ضرب العجل ونه ټاکي او په چارو کې ورته مداخله ونه کړي، بلکې په ټاکل شوی وخت د درایو د پایلو اعلان ته انتظار وسی. د دغه ډلې ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې کومه نتیجه چې د پاکو رایو او قانون پر بنسټ اعلانېږي باید ټولو نوماندانو ته د منلو وړ واوسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ټیم د انتقاد په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې د سې شنبې په ورځ به د هیواد په 40 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه پیل شي. د دغه کمیسیون ویان زبیولله سادات:
زموږ همکاران کار کوي ترڅو د هغه محلونو لپاره چې هغه باید تفتیش او باشماری شي، د هغې لپاره سبا موږ همکاران ولایتو ته ځي او له هغې وروسته به په ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیاشمیرنې پروسه پیلیږي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیاشمیرنې د بهیر د بشپړولو لپاره درې ورځې په پام کې نیولې دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون دوه ځلې د لومړنیو پایلو اعلان ځنډولی او طرز العمل یې مات کړی دی. د کمیسیون تر ټولو وروستۍ ژمنه دا وه چې لومړنۍ پایلې به د عقرب میاشتې په 30 نیټه اعلان کړي. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي وه چې د کابل سټوډیو یې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو د څرګندونو په اړه چې وایي د هیواد په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر سبا پیلیږي او همدارس د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلو د غبرګونونو جزئیات اورول. د کابل سټوډیو کې بیا هم د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیر مل راسره دی. د مالیه وزارت یو نوی کوټ ته په غیر قانوني ډول د دولت له نورو ادرسونو پیسې ورلېږلې دي. د ولسي جرګې د مالیه او بودیجه کمیسیون وایي ولسمشر او اجرایه رئیس ته ځانګړې شوې یو نویم کوټ د پیسو له خلاصېدو وروسته د مالیه وزارت 1,200,000,000 افغانۍ نورې ور اضافه کړې دي. د ظهیر مل په راپور کې په دې اړه جزئیات واورئ.
بلې تکل صاحب، څه ډول چې تاسو یادونه وکړه، د 1,309 لمریز کال په اودو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله لپاره د یو نوی کوټ په چوکاټ کې 1,300,000,000 افغانۍ ضایع شوې چې دا دواړه ترې کولای شي د هغه کارونو لپاره چې په قانون کې ورته اشاره شوې ده ګټه واخلي. خو تازه معلومات دا دي چې د دې پیسو له خلاصېدو وروسته مالی وزارت بیل دی چې قانون په نظر کې ونیسي 1,000,000,000 نور افغانۍ د کوټ تور اضافه کړی دي. پرون په دې موضوعاتو سربیره یو شمیر نور مهم مسایل لپاره د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی د مشرانو جرګې د شکایت اوریدونکو کمیسیون ته هم ورغلی و. زه به د هغه څرګندونو ته وروسته اشاره وکم، خو د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون مشر محمد عظیم محسنی ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه یو اضافه پیسې چې 1,000,000,000 افغانۍ دي د قانون سره په ټکر کې دي او بیل دي چې د ولسی جرګې او یا هم د مشرانو جرګې نظر پکې واخیستل شي دا پیسې په غیر قانوني ډول باندې د کوډونو ته ور اضافه شوي.
یزمه کوډ 91 رئیس اجرایه او رئیس جمهور اینا میتونستن که استفاده بکنن و به همین شکل اینا د جریان سال 1,720,000,000 دیگر پول انتقال دادن بردن به کوډ 91. ای خودش در مغایرت با قانون و با اصولنامه بودجه بوده که هیچ وقت چنین کاری در تاریخ پارلمان به تکرار نشده بود.
د مشرانو جرګې د شکایت اوریدو کمیسیون مشر زلمی زابلی هم د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی پرون ومنل چې له نورو دولتي کوډونو یې د ولسمشر لپاره ځانګړي شوی کوډ ته پیسې زیاتې کړي، خو په دې اړه یې وضاحت ورنکړ.
وزیر مالیہ اس طرح انتقال کری دی پر ان مشتا وزیر مالیہ دا خبر تائید کر سی مجھ دا پیسے انتقال کری دی خدا واج در جمہور کوٹ نہ دے دا ریاست کی اجرایہ اور سرگرد پدر کوٹ کی.
د ارګ د جمهوریت ریاست ماڼۍ او ترخوای سپیدار ماڼۍ چې اجرایی ریاست پکې موقعیت لري د دې دواړو لپاره محادثه وکړه چې دې موضوع په اړه ترې نظر واخلو خو دواړه لوري سره د دې چې ژمنې وکړي په دې اړه خبرو ته حاضر شي حاضر نشول. د مالی وزارت سره مو هم اړیکه ونیول تکل صاحب په زلونو او کسام ژمنې وکړه چې په دې اړه د خبرو لپاره حاضریږي او ټول جزئیات چې له کومو ادرسونو دغه پیسې اضافه شوې خبرې کوي خو سره له ډیرو حالو ځالو بیا هم دوی خبرو ته حاضر نشول. زه غواړم یادونه وکړم چې د افغانستان د قانون له مخې تکل صاحب کله چې بودیجه پاس کیږي د دواړو مجلسانو چې هغه ولسی جرګه او مشرانو جرګه د داغوی د تایید نه وروسته د جمهور رئیس په امضا باندې هغه بیا په قانون کې شاملېږي او د ملي بودیجې د سند په نامه باندې یادیږي. خو په همدغه بودیجه کې د یو نوي کوټ په برخه کې چې په 1309 کال کې اجرایی ریاست هم شریک وګرځول شو 1,300,000,000 افغانۍ ځانګړې شوې چې دا خپل د مالی بودیجې په سند کې ځای شوی او مګر له دې پرته بیا په غیر قانوني ډول هغه ډول چې وروستي معلومات اوریدونکو سره شریک کړل 1,900,000,000 نورې پیسې هم ور اضافه شوې.
بله ظاهر مل صاحب معلومات جالب او په زړه پورې و خو یوه خبره په پای کې راته که لطف کوئ راته وکړئ لنډه چې دا پیسې یوازې د یو نوي کوټ ته انتقال شوي هم دي او که لګول شوي دي؟
بله تکل صاحب دا پیسې نه یوازې چې انتقال شوی بلکې لګښت در شوی او اضافه پیسې دي چې مصرف شوی دي. یو نظر دا هم دی چې البته هغه څه چې د ولسی جرګې غړي د همدغه دواړو مجلسانو مشرانو د شکایت اوریدو کمیسون او همدا ډول د مالی او بودیجې کمیسون موږ ته ویل هغه دا چې شاید له دې پیسې په انتخاباتي منډو ترړو کې استفاده شوی.
ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیر مل و چې د کابل له سټوډیو یې د افغانستان د حکومت او پارلمان ترمنځ د یو نویم کوټ پر سر د لانجې چې په هغه کې د پیسو د انتقال مسله یاده شوې یوه تخنیکي مسله ده په دې اړه جزئیات اورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې دینی عالمان د افغانستان پر قلمرو د پاکستان د پوځ بریدونه او حمله غندي. دوی وایي چې ټول دینی عالمان او ولسونه د افغان ځواکونو په څنګ کې د پاکستاني ملیشو او د هیواد د نورو دښمنانو پر خلاف ولاړ دي. د ازادۍ راډیو خبریال روحلا انوري راپور راکوي.
په کونړ کې په لسګونو دینی عالمانو د یاد ولایت په ناړۍ ولسوالۍ د پاکستاني او ملیشو برید وغانده او ویل چې دینی عالمان او ولسونه د افغان ځواکونو تر څنګ ولاړ دي او چاته به اجازه ورنکړي چې د کونړ خاور لاندې کړي او پکې پوستې جوړې کړي. مولوی محمد طالب وویل
دغه عمل هم د اسلامي اصولو هم د ګاونډیتوب د حقوقو هم د جامع جهاني د اصولو په دې ټولو سره په ټکر کې چې ماشومان په دې جمع باندې د کورو نوباسه زنانه ولا واړه ولا پورو نورانه وا دا عمل شرعن او عرفن د ټول اصول په ټکد کې ده. موږ دا عمل غندو په یو आवाज باندې زخپل او امنیتي ورګانونه دفاع کوو ملاتړ کوو څنګه ولاړی.
دینی عالمان وای پاکستانی ځواکونه او حکومت په افغانستان د تیرو کلونو ګمان نه کوي اوس افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه موجود دي او ولسی ملاتړ یې ده. مولوی سید ولی الله او مولوی عبدالعزیز وای
که پاکستان زمونږ د بدو حالاتو نه دا سوی استفاده کوي چې دوی په خپلو کې سره نښتي دي او موږ به د دوی په سرحداتو باندې ورشو او په دې باندې به يرغل وکړو دا خوب د چیرته اوبو ته وای. نو موږ خپل امنیتي ځواکونو ته خپل ملت باندې غږ کوو چې ان شاء الله علما ستاسو شاته ولاړ دي د علماو ملاتړ له تاسو سره حاصل دی.
چې د پاکستان دغه حمله چې د وخت نه شروع دي په افغانستان باندې که د پاکستان هغه خوبونه چې پوخای لیدل بیا په ذهن کې راځي نو افغانستان ملت مغه سی په غفلت کې پروت نه دی د دینی امورات نه خبر دی.
دینی عالمان وای دوی د هر دښمن او پردی يرغل په وړاندې د افغان ځواکونو ترڅنګ ولاړ دي. د ارشاد حج او اوقاف رئیس فضل معبود احساس وای
اغه سوک چې پمنګ باندې تجاوز کوي زمنګ ارزي تمامیت ته پسپک باندې ګوري زمنګ حریم ته پسپک باندې ګوري منګ ټول ولسونه علماء کرام دا غیو په خلاف باندې په یو غږ او په یو قومنده باندې ولاړیو هیڅ کله به منګ پاکستان ته اجازه ورنکو چې د دین ورسته زمنګ په حدودات باندې تجاوز وکي زمنګ کورونه ړنګ کی زمنګ کوچنیان زخمیان کی
د کونړ دینی عالمان په داسې حال کې د پاکستانی ځواکونو د راکټي او نورو بریدونو خلاف غږ پورته کوي چې د تیر اونۍ د یک شنبې په ماښام پاکستانی او ملیشو غوښتل چې د ناړۍ ولسوالۍ اړوند د افغان ځواکونو د سمندر په نوم پوستې سره نږدې خپل نظامی تاسیسات ورغوي خو د افغان ځواکونو او ولسونو سخت غبرګون هغوی بیرته شاتګ ته اړ کړل او د افغان حکومت څخه یې د اوربند او جګړې بندولو غوښتنه وکړه افغان حکومت هم دغه غوښتنه ومنله او تر اوسه اوربند قائم دی
سمک غاگل آزادی رادیو آوری آزادی رادیو پا منزنی چپا دول شپگ نوی پتول افغانستان که او ده افم پسل اشاریا پینز چپا پا پلازمین کابل او لویو خارونو که خبریگی ده افغانستان ده ملکی هوایی چلند اداره وی ده کام ایر هوایی شرکت اروندی ستونزی حل کری دی او ده مسئله الاماراتی چارواکو سرا ده خبرو پا وسیله حل کری په ده اره نور جزیات لکابل خاطر پردیس را کوی
ورسته له هغې چې تېره اونۍ د کامیر هوایي شرکت یوې الوتکې په دوبۍ کې د ناستې اجازه ورنکړل شوه د دغه شرکت مسؤلین انتقاد کوي چې امارات دوی د فعالیتونو پر وړاندې په بېلابېلو بهانو سره ستونزې جوړې کړي د دغه شرکت د سوداګرۍ د برخې مشر سلیمان عمر د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې اماراتي شرکتونه د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ پروازونه یوازې ځان پورې محدود کړي او دوی ته د پرواز اجازه نه ورکول کېږي ښاغلی عمر په دې برخې کې د افغانستان د هوایي چلند ملکي اداره هم په بې پروایي تورنوي
دولت افغانستان دولت امارات صلاحیت و یا
د افغانستان دولت د اماراتو دولت ته د هوایی شرکتونو په برخه کې د آزاد فضا اسانتیاوې برابرې کړي چې اماراتي شرکتونه په اسانۍ سره کولی شي د افغانستان د هوایی شرکتونو مارکیټ په لاس کې ونیسي له بده مرغه په دې برخه کې د افغانستان هوایی چلند ملکی ادارې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی
د ښاغلي عمر په خبره اوس مهال یوازې د آریانا افغان هوایي شرکت دی چې دوبۍ ته په اونۍ کې دوه پرواز خو برعکس اماراتي شرکتونه افغانستان ته په اونۍ کې شپږ پروازونه لري متحده عربي اماراتو ته د کامیر هوایي شرکت پروازونه له تېرو څلورو کلونو راهیسې ځنډول شوي خو د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د مسؤلینو په وینا دوه اونۍ مخکې د دغه افغان هوایي شرکت په اړه ستونزه دوی له اماراتي چارواکو سره هواره کړې ده د دغې ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده
شرکت هوایی کامیر چند سال پیش به دلیل
د کامیر هوایی شرکت سو کال وړاندې د متحده عربی اماراتو د دولت لخوا د یو شمیر تخنیکی ستونزو له امله په تور لیست کې شامل شوی و او د هیڅ ډول پرواز اجازه اماراتو ته نه درلوده چې دوه اونۍ وړاندې موږ دغه ستونزه حل کړه او کامیر کولی شي چې خپل پروازونه اماراتو ته وکړي
میتونن پروازهای خود دوباره شروع کنن به امارات متحده عربی
د خغلی وفای زاده په خبر حسی روان دي چې لاریانا افغان هوایی شرکت او کامیر پرته امارات ته د نورو افغانی هوایی شرکتونو د پروازونو زمينه هم برابر کړي خو کده غلړی په همدی ډول روان وي د هیواد د هوایی چلند پر وضعیت به تاثیر چوي د اقتصادي چارو په محب شریف وای روان وضعیت د نورو بهرنی شرکتونو لپاره د راتګ زمينه برابروي هغه چې بیا افغانی شرکتونو لپاره نور ستونزې هم جوړولی شي
دا لګوي خو دلته زموږ د هوایی چال چلند اقتصادی لاستراولنی رخکه تقیی لبنی خواه پخبل ده افغانان و ده هوایی لیکو اعتبار تا زیان رسی او تریم همداش ده بحرانه و هوادون و پزنگلی تو که ده متحده عربی اماراتو ده زن و هوایی لیکو لپار دل ده بازار مندلیش
ده پا دست حال که ده چمخ که تردی ده افغانستان ده هوایی شرکتون و طولینی هم ویلی وچه ده عربی هوادون و هوایی شرکتون و تردی ده هوایی چلند مارکیت خپل کرده ده خاطر پردیس آزادی رادیو کابل
آزادی رادیو تغوک ونیسی او تر طول مخ که زان ده افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرده
ایرانیان نن په پلازمینه تهران کې د محصلینو لخوا د امریکا د سفارت د اشغال څلوېښتمه کلیزه پلاریونونو او غونډو کې لمانځي د امریکا د سفارت د کارکونکو د یرغمل نیونې له دې پیښې چې د تهران او واشنگتن ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې ورسره وشکېدل څلوېښت کاله تیریږي او تر اوسه نه یوازې بیرته احیا شوي نه دي بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ په دې وروستیو کې لا اوج ته رسېدلی دی. د موضوع جزیات نوریاس نوري اوروي.
ایران په تهران کې د امریکا د سفارت د اشغال او د کارکوونکو د یرغمل نیونې هغه پیښه لمانځي چې لانجې څلور سوه څلور څلوېښت ورځې دوام وکړ. د ایران د دولتي تلویزیون د خبر له مخې د ایران په شاوخوا زرو ښارونو او ښارګوټو کې د حکومت لخوا تنظیم شوي لاریونونه پیل شوي دي. دولتي تلویزیون په تهران کې د امریکا د پخواني سفارت د ودانۍ چې هغه په 1991 کال د اسلامي انقلاب وروسته د جاسوسۍ ځالې په نوم نومولې د شاوخوا سړکونو صحنې وښودې چې د خلکو له ګڼه ګوڼې ډک دي. خبری رسنیو د امریکا بیرغ ته د اور اچولو تصویرونه هم خپاره کړي دي. د ایران توندلارو ته نږدې د فارس خبری آژانس د راپور له مخې د لارون ګډونوالو مل د امریکا او اسرائیل شعارونه ورکول. د ایران د پوځ مشر جنرال عبدالرحیم موسوی په تهران کې لارون کوونکو ته په وینا کې وویل چې له امریکا سره جګړه د خپلواکۍ پر سر ده او دا چې موږ زور ته نه تسلیمیږو. دغه جګړه زموږ د ارزښتونو، د عقایدو او زموږ د مذهب لپاره ده. موسوی په دغه وینا کې چې د دولتي تلویزیون له لارې په دې باندې خبریده دغه راز وویل چې متحده ایالات به تر هغو تربګنۍ ته دوام ورکړي چې مات شوی نه وي. ایران د امریکا د سفارت د کارکوونکو د یرغمل نیونې دغه پیښه سږ کال په داسې حال کې لمانځي چې د ایران او د امریکا اړیکې په تېره د 2013 کال په می کې وروسته له هغې لا زیات کړکېچن شوي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړون ووت او پر ایران یې بېرته بندیزونه ولګول. په تهران کې د امریکا د سفارت د کارکوونکو د یرغمل نیونې دغه پیښه په 1991 کال څو میاشتې وروسته له هغې چې د ایران اسلامي انقلاب بنسټ ایښودونکي حیات الله د ایران د اسلامي انقلاب بنسټ ایښودونکی حیات الله خمیني واک ته ورسېد د نومبر په څلورمه وشوه. یو شمېر محصلینو په دې ورځ په تهران کې د امریکا پر سفارت یرغل وکړ، هغه اشغال او کارکوونکي یرغمل کړل. د اسلام پالو محصلینو د امریکا سفارت په دې خاطر ونیو چې د امریکا متحدو ایالتونو د ایران پر زول شوی شاه محمد رضا پهلوي ته اجازه ورکړې وه چې د درملنې لپاره متحدو ایالتونو ته ورشي. وروسته له هغې چې تهران ته د رضا پهلوي د بیرته ستنولو لپاره واشنګټن د خمیني غوښتنه ونه منله، معترضو محصلینو د امریکا سفارت اشغال او د هغه اته نوي کارکوونکي یرغمل کړل. د یرغمل نیونې دغې لانجې څلور سوه څلور څلوېښت ورځې دوام وکړ چې بالاخره د 1991 کال د جنوري په شلمه چې په امریکا کې نوي ولسمشر رونالد ریګن لوړه وکړه، ټول پاتې د سفارت یرغمل شوي 250 کارکوونکي خوشې شول. له دغې پیښې څلوېښت کاله تیریږي خو تر اوسه د تهران او واشنګټن ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې بیرته نه دي احیا شوي. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون بیا د امریکا له متحدو ایالتونو سره د خبرو احتمال رد کړ او دواړه هیوادونه یې داسې هیوادونه یاد کړل چې ترمنځ دښمني نه لري کیږي. خامنه‌ای وویل هغوی چې ګمان کوي له دښمن سره خبرې کول زموږ ستونزې هوارولی شي سل په سلو کې غلط دي.
د نوریاس نوري په راپور کې مو واورېدل چې ایرانیان نن د امریکا د سفارت د کارکوونکو د برمته کولو څلوېښتمه کلیزه د غونډو او لاریونونو په ترڅ کې لمانځي. وړاندې په خپرونه کې به د امنیت او سالم چاپیریال په اونیس پروګرام کې واورئ چې که ماشومان مو په ورځني چلند کې ضد یا ځیل کوي نو څه به کوئ؟
زیاتر وایي چې مثلا ما ته ګیم راکړه یا مثلا ما پرېږده چې زه کمپیوټر کې کار وکړم، نو زه ورته وایم چې ته باید کتاب ولولې. په دغه زیات ضد کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په متحده عربي اماراتو کې د کمپیوټر او د ذهانت د ټکنالوژۍ په مټ یو مجازي دارالافتا جوړه شوې ده. خلک کولی شي چې د اسلامي احکامو او فتواو په اړه خپلې پوښتنې ولیکي او سمدستي ځواب ترلاسه کړي. صفي الله ستانکزي په دې اړه دا لنډ راپور برابر کړی.
لالمنزونو رانی ولی تر نور ټولو شرعي مسائلو اوس په آنلاین شکل خپل پښتنې لیکلای شي او سمدستي جواب ترلاسه کوي. دا کار په متحده عرب اماراتو کې د یو چټ بوټ او چټ کوونکی اپلیکیشن لارې ممکن شوی دی. په متحده عرب اماراتو کې د دې پروژې مسؤلین وایي چې د اسلامي نړۍ د شته مفتیانو 1,300 فتواوی کمپیوټر کې ثبت کړي او خلکو ته په آنلاین شکل جواب ورکوي. دا متحده عرب اماراتو د فتوا او د ارشیف مسؤول محمد الکمالی وای
قد یکون الجیل القدیم یحب مثلا ان یروح عند المفتی و یقعد
مخکینی خلک ممکن خو غنی چې مفتی ته ورشي خو د اوس زمانی خلک دومره وخت نه لري یا هر زایدی په هر برخه کې د زیرک ټکنالوژي پرمختګونه شوی نو اسلامی شریعت باید تر پاتې نشي
قاعد تدخل فيها فالشریعه الاسلامیه ما حجرت هذا الامر لا
چارواکی وای چې له چټکې ټکنالوژي په استفاده نوې نسل ته د اسلام د خیز دکړې لپاره دغه پروژه لا پسې پراخوي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. د آزادۍ رادیو 19 پروګرامونه خبرو. د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې چې د یونیسف په مرسته